السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل د مازیګر څلور بجې شوې سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واوري د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکایي فوجانو وتل دا معنی نه لري چې امریکا له سیمې وځي
They are removing our troops
and our... دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي
د کندهار او ایډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامی مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی
په شان کې کمپیوټران جی یخچالونه جی ولر د موټران هم شکر وتلې جی په راځای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل شه کلیلا ځل پس پړلې دي دل پاره لوګرا لوګرا
ډیرې شهرونه په دې باندې راټول و چې ټول خلونه یوه دایمي سولې اوربند ته غاړه کېږي
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد شي براورو
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لنډ مهاله وي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوش کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نوماندانو په منځ کې وطن تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن ګڼي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماتانو امنیت وساتي ښاغلی هیواد زیاته کړه چې هیله مند دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتي وي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي ښاغلی موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتي وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشې کړي دي د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیره شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشې شول
زموږ یو څلوېښت تنه هیوادوال چې نولس سرتیری هم پکښې وه د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له یوه زندان څخه خوشې شول
ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اووه تنه طالبان چې د زندان ساتونکي وو وژل شوي دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د نولس طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د دوه سوه یو سراب قولي اردو ویان مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل
د مرکز پاټک ابوزهي او قلټک سیمې د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې شوي دي
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا اسدی رډو ته پر استول بیان کې ویلي دي چې دوی ټول هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلم پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام اووه بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلورو ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د یوې اونۍ په ترڅ کې له سنګاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکو میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړې دي دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویاند په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې پنځه سوه نوي کسانو یوازې اووه تنه تایید شوي دي د نگهبان شورا ویاند عباس علي کت خدایي د دې اوو کسانو نمونه یاد نه کړل او څرګنده یې کړه چې وروسته به یې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجاني نوم لري کړی دی د یو منځلارۍ کس و چې پخوا د پارلمان رئیس و همدې اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریځه ولسمشر محمود احمدنژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا پروسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروسه ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلاوطني کې ژوند کوي. دې په خواله رسنیو کې نن وویل چې لوکاشنکا له لورې له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لورې د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تېره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړنګ خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې اوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمنه حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځې غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. مخکې لدې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فرا ته. د فرا په ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلی دي. په دې اړه باندې له خپل همکار نور جزئیات اورو. پیښه څه وخت شوې ده؟ آیا چاته زیان رسیدلی که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو هم وویل، نن سهار شاوخوا په 9 بجې کې د فراه ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه ترسره شوې وه. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان وینا دا لګیدنه هغه مهال ترسره شوې وه چې ځینې سوداګر یا دریوران غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیه کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانس کې په دې ترڅ کې ولګیدنه ترسره شوی وو. خو د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان د فاروق حضرت په وینا دغه په ولګیدنې نتیجې کې یا په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایراني د امنیتي ځواکونو لخوا دغه ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسولی، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ډیره مننه کوم د ازادي رادیو همکارو چې له فرای مکتر راپور راکو. الته نن سهار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرای بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځیدلی دي. په پیښه کې څوک نه دی ژوبل، خو یوازې ټانکرونه په بشپړه توګه باندې سوځیدلی. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې خبري بیا پیل شي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رړو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د ژوند غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. طالبان هم وایي د دواړو خواو د مذاکراتي پلاو ترمنز همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویاند ناجي انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت دوحې ته د افغان سولې د مرکچي پلاوي د هغو غړو د بیا استولو د تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د مهال افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د پلاوي بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته هغه ځای چې درېدلې و شروع شي.
اغلی انوری وایی لختر روس د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاو د غړو ترمنز یو رسمی او څو غیر رسمی ناستی سوی چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کې ټینګار کړای دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویاند ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلې خپل جهته سوي دي. د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ ځي. اسلامي امارت کوم ستونزه نه لري.
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ له څه باندې درېو میاشتو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅ کله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره یې دا د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څه ډول غواړي. تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غني هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو، د افغانستان د سولې پروژې او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 11 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه د دوحې حکړې خلاف ګڼي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په حکړه کې راغلي چې بهرني ځواکونه باید ټول په می میاس کې افغانستان وتلی وای.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول راتون کې ده
زمون شبین نلی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غوږیست. د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنی نه لري چې امریکا له سیمې وځي. د پنټاګون ویاندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د
په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونه وسي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پنټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په شمول کې بدلون رانشي. د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینټ کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سږ کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنګټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواوو د خبرو یوه موضوع وه. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د ښاغلیو آستن او باجوه د خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبري وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څیړي او افغانستان به پرې نښلي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي. د پنټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنګټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. دې ته په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تمه لرئ چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ ترلاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوسه زیات نه مخامخ
کیږي.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلي دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنی نه دي چې امریکا به له سیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستان له کوم اړو چې بهرني ځواکونه وتلي و هم د کندهار هوایي ډګر دی، هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار یې ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسېدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهمات او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له کندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لویه پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا 10000 بهرني عسکر دیره وه، د روانې مې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هره اونۍ کې 2-3 ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامي مهماتو کې ویجاړ شوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انتنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران چې چالونه چې ولر د موټران هم څکرا وته چې په دازای کې زغری لپاره څکرا وته چې نظامی سامانونه هم څکرا وځي، انتنانه وځي، مخابره را وځي، په کې رنگارنګ سامانونه چې یو فارمولا نه ده نه یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنی ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران، زړه موټران هم له کار ورېدل شي. اگر امی سو بیا دغه اسرای معلوم ده مشخص ته دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی او څه سامانونه به شاید له میدان هم راوځي، هغه هم کباب لکار بیا دلی سپیر معلومه داسې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي وو چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دښمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي د زیاوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
موږ په دې باندې ډېر پریشان یو چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وځي دا شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلاح یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ډېر ناراض یو وایي چې دغه شان د افغانستان نظام او افغانان ټول تسلیم شي او دی به ګټه جمع اخلي او چې کچره سي د هیچا په شو نه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متل کلي اردو کمانډاني ته سپارل شوي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرد څخه بهر سي. د 215 متل کلي اردو ویان د ګرمن خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی علاوه د ګرڅخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه دور کړي.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دي پلورل شوي. دلته زموږ د پلټنې پوستې شته. له دې ځایه چې هر څه وستل کیږي دوی ګوري. له دې ځایه هیڅ جګړیز وسایل نه دي وستل شوي. تاسو بیخي ډاډه اوسئ. کوزینی زړه ټلویزیونونه، ایر کنډیشنی او یخچالونه چې هغوی اجبارونکو ته ورکړي وو دوی یا د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره وستي. هغه هم بهرانیانو هغوی ته د دغه وسایلو لپاره اسناد ورکړي وو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 12 نیټې بشپړ شي.
وربشو لوګر ته هلته د سنزلګل 15مه دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوې و.
سنزل ګل شي کلیلا ځل پس پړلې دي دل پارا لوګرا لوګرا
په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنزلګل 15مه دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د سنگلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ راډیو ته د سنزلګل مشاعرې په باب وویل:
موږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خوا دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډېری شعرونه په دې باندې راټول وو چې ټول الخونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدني فعاله فیروزه زیوارم وای دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې، په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا سينه دوی نه پوهیږي موږ د شعر په ځبل دوی نه غوښتنه کوو چې سوله سوله سوله، خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیره شوې.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبر ته خواندور او په زړه پوري و. خو په لوګر کې روان نه خالي او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندور او د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوري کی د سیمه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل، ډیر بیخي زیات خلک به ورتلل، خو هغه خلک چې په فوخه یو څه فیصدي زیات و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم واره د ټول درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت خلکان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوټبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوب لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوټبال شوقي دی او خپل هم فوټبالر دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شپه سره په سټوډیو کې دی مرزبان. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوب لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صفی جان تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي. همداسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې ده یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادګي ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبۍ کې ترسره کیږي. په دوبۍ کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادګي نیسي، هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام دپاره او د آسیایی جام دپاره د لارموندل دپاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولی شي په قطر کې ښه لوبې وکړي، هغه رسمي لوبې چې په قطر کې لري؟
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد کې داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقو لپاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کول یا څلور ورځې ډیر نه، خو اوس دوی ته یو ډیره ښه زمینه برابر شوی د لس ورځو تمرین لپاره او بیا دوه تمرینی مسابقې چې انډونیزیا او سنگاپور سره دي. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لږ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکاره شي او شاید وکولی شي
په غوراوی پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغو غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کومو ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندوستان سره، یو بنگلاديش سره او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسم باندې عمان سره لوبه کوي او په جون 15 باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لاري ومندي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 2 امتیازونو سره د جدول په
اول. یعنی یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟ څنګه
د په همغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال جام ته تلای شي او دویم ګروپ دویم ټیم به آسیایی جام ته ځي؟
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي، یعنی درې سره لوبي باید وګټي چې آسیایی جام ته لاړ شي؟
یوازې دا هم نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څنګه خپل نتیجه خپل مسابقه، ځکه چې عمان هم دغه سه خپل لوبي وګټي نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم ټیم په توګه آسیایی لوبه ته لاړ شي.
زغوارم پوښتنه چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون خو تل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا او اروپا امریکا له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی، همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو سړی چې دی یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی هغه بل سیستم بازی کوي لوبې کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم، خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دا ټیم هماهنګ کړي. هغه لپاره ما ویل چې دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري او خدای وکړي چې همدغه دوا مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو په دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلک غاړي متاسفانه مصدوم شوی او نشي کولای ولوبي وکیل، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکله دي حسن امین هم چې د ټیم یو خلک غاړي واغم جوبل شوی وو. خو په ټیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړي دی او حسین زمانی چې د هالند نه نوې افغانستان ملي لوب ډلې ته یو ځای شوی.
ځینې نور پخوانی لوبغاړي مشته با تجربه لکه اسلام الدین امیری، لکه فیصل شایسته علی خیل او ځینې نور،
تعباسین علی خیل، امید پوپلزای دوی ټول شته.
یعنی امید شته چې افغانستان یو څه وکولای شي.
زما په نظر په بنگلاديش او هند مقابل شاید لږ لوبې اسانه وي، خو عمان لږ سخت دی.
ډیره مننه کوم امید مرزوان چې د فوټبال په دغه لنډ کې باس کې مراسمه برخه واخیسته. مننه اوریدو په تاسو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې. احمد شیبر ته به وار ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن ګڼي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي. ښاغلی هیواد زیاته کړه چې لمن دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلوېشت بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشي شول. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا اسدی رډو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام اووه بجې پیل شي. د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړې دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامن پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. بلینکن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سوکوهنې افغان لوبغاړي د آسیا جام په سیالیو کې ښه وځلیدل. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړۍ ورځ رامیش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانېد چې خپل فلیپیني سیال مات کړي. نوموړي دا هم وویل چې د سیالیو په دویمه ورځ حسیب الله ملکزاده وتوانېد چې خپل تاجکستاني سیال او سلطان محمد نعیمی په 45 کیلوګرام وزن کې خپل بهرني سیال مات کړي، خو لیس الله عزیزی په 60 کیلوګرام وزن کې له خپل قرغزستاني سیال او سلیمان اسلامي 15 کیلوګرام وزن کې له خپل ازبکستاني سیالانو څخه ماتي وخوړلې او بل پړاو ته یې لتلو پاتې شول. د آسیا اتلولۍ جام سیالۍ په اماراتو کې روانې دي. دا سیالۍ د می د میاشتې له 28 تر 30 د 30 آسیایي هیوادونو په ګډون ترسره کیږي. د بادغیس د وشو ټاکنیزې سیالۍ نن د وو غوره لوبغاړو په ټاکل کېدو پای ته ورسېدې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د دوه ورځو په موخه ترسره شوې د وشو 10 لوبغاړو په وو کلاسونو کې ولوبېدل. دا سیالۍ د بادغیس منتخب لوبډلې ته د غوره ورزشکارانو د پیژندلو په موخه پیل شوې وې چې وو کسانو ورته لاره پیدا کړه. او د نیوزیلند لوبغاړو نن په انګلستان کې تمریناتي کمپ پیل کړ. نیوزیلند دغه کمپ په داسې حال کې پیل کړی چې د جون په دویمه یعنی اووه ورځې وروسته له انګلستان سره ټیسټ لوبې کوي. له 2015 کال راهیسې انګلستان او نیوزیلند ټیسټ لوبو کې نه دي مخ شوي. لومړی ټیسټ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د جون په دویمه پیلېږي او په شپږمه پای ته رسېږي، او دویمه ټیسټ لوبه د جون په لسمه پیلېږي او په شپاړسمه پای ته رسېږي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو هم واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلوو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ډاکټر انارکلی هنریار په خپل ټوټر باندې لیکلی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د علومو اکاډمۍ ته امر کړی دی چې د کوشانیانو د عصریت دورې په اړه باندې یو مرکز جوړ کړي، څو د هندوانو او سکانو د تاریخ په اړه باندې په افغانستان کې څېړنې وشي. اغلی هنریار همدارنګه په یو بل ټویټ کې د افغانستان د ولسمشر په حواله زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی د کار او ټولنیزو چارو وزارت امر کړی چې د هندوانو سکانو د ملي د فرهنګ په نوم یو ملي ورځ د افغانستان په جنتریا تقویم کې ځای کړی. په همدغه دوه موضوعګانو همدارنګه دا چې د افغان سکانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه دغه اونۍ راستنې شوې دي، او دا چې څنګه له دغو کورنیو سره مرستې کېږي او امنیت یې په څه شکل خوندي کېږي، په همدغو ټولو موضوعګانو به له اغلی هنریار سره خبرې وکړو. سناتور صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیست. اول خو پیل بل همدغې اقدام او کوچ ولسمشر کړای دی، څومره په ځای کار دی دغه چې د کوشانیانو د دورې په اړه باندې داسې یو مرکز جوړ شي چې بیا به د هندوانو سکانو د تاریخ په اړه څېړنې پکې کیږي؟
ډیره مننه. سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته نن مونږ د ولسمشر سره لیدنه درلود، هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوي دي هغوی سره شفقت وکړو، ځینې مرستې هم په تیرو ورځو کې وشوې. نن هم د افغانستان حکومت لخوا یعنی د ولسمشر د هدایت په اساس نقدي مرستې هم دوی سره وشوې، او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي. چې یو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري سرجو کې تحقیق وکړي، سیرنې وکړي، ترڅو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیرو وختو کې تیر شوی ده متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. بیا ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ تر څو چې دغه مرکز ایجاد شي، او دغه مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې په اړه خاصتاً چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند دې په هر له په افغانستان کې ولرو.
او بل دې د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راتوي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مونږ وکړو خو د ولسمشر لخوا ډېر استقبال شو، او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتری تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ول منځو دا ډیر مرسته کوي د دې په خاطر چې زمونږ ځینې هیوادوال زمونږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي، پرته د دې نه چې دا کولای شي چې دیو ډیر یعنی د افغانانو ترمنځ څه هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولای شي چې ډیر یعنی ښه تاثیر ولري، او زمونږ ټول خلک زمونږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمانځي.
مننه سناتور صاحب، اداره ته وایي چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15مه یو خونړی برید د کابل په ګوردواری باندې وشو، لک تر لګه 15 کسان هلته ټول ملکان وژل شول او ځینې نور هم ټاپیان شو. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان د سکانو او هندوانو ګڼې کورنۍ هندوستان ته کډوالې شولې. اوس ویل کېږي چې بیرته د دغو کډوالو له ډلې ځینې راغلي دي، هلته په هندوستان کې مشکلات ورته وو او سم مراقبه ترې نه ده شوی، بیرته دوی افغانستان ته راغلي دي. آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی بیرته راغلي؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د 2 کالو ترمنځ 2 پیښې شاید وو چې مستقیم ټارګټ شو، کنه په افغانستان کې په 3 کاله جګړو کې خاصتاً 6 کاله کې چې په افغانستان کې جګړه ده، مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړي دي، خو دا هغه 2 حادثې وو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو. په کله چې د 2000 شلم کې د مارچ میاشت کې پیښه وشوه، هغه پیښه وه چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول، او په دې کې ځوانان هم شامل وو، ښځې، نارینه، سپینګیرې، حتی 2 ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا وه چې هندوان او سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل، یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي، هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي. که کله چې پیښه وشوه، هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو، دوی د دې حادثې قربانیان وو، هغه کسان چې خپل کورونه کې وو. خو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي، یعنی تقریبا د 100 نه ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا. کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده، کله چې پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې د رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی مهاجر شول، هند ته لاړل، او مهاجر هم څنګه مهاجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو، یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی، یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي. خو طبعا مهاجرت ژوند دی ډیر فرق لري، خاصتاً هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه، او بیا ځي هند ته، اول تم د مهاجرت ژوند. د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري، او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه دوه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
څومره کورنۍ بیرته راغلي سناتور صاحب؟ څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي، او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو، او دین ډیر نور هم پراته کې دي، یعنی راځي پراتلون کې و نه یو کې، شاید د نورو فامیلونو شاهدان هم اوسو چې ایوا ترستون کې. خو د امنیت په اړه کله
چې بله
کله چې هغه پیښه په ګرودواره کې وشوه، هغې نه مخکې هم امنیتي تدابیر وو، خو اصلا موږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکي او بې غرض غریب کسان، غریبان چې شاید ورځ کې 100 افغانۍ عاید هم نه لري، اوسېږي، داسې حادثه وشي. خو حادثه وشوه، هغې نه وروسته په د وزارت داخله په چوکات کې خاص تشکیل ولسمشر هدایت ورکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګرودواره امنیت تامین شي، او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي، هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي، چې دا تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښه نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري، او امنیتي مازفین بلته اور کورنۍ هم چې راستون شوی دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسېږي، تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
اخیری پوښتنه بله غواړم سناتور صاحب، وخت کم دی، که ورسته پوښتنه لاند راته وایي چې د هندوانو سکانو د کورونو د غصبېدو د جایدادونو په اړه هم ګڼ شکایتونه د تاسو لخوا شوي دي، آیا څه اقدام شوی دی که څنګه حکومت خوشمنې کړي دي په دې برخه کې؟ لاند راته وایي.
حکومت ژمنې کړي او متحد ده په دې کې، یو کمیټه تعین شوې ده چې د مختلفو اداراتو د لوی سارنوالي په شمول زمون په شمول چې د دوی استازي په دې کې ګډون لرو او دغه کار جریان لري. دا کار جایدادونو غصب یا په جعلي اسنادو خرڅول د ټول هغه حقوقي مسایل دي چې په ټول افغانستان کې یو ډیره یعنی پیچلې قضیه ده او وخت نیسي. د دې په خاطر په دې کې مونږ هغه مرحله کې یو چې هغه جایدادونه تشخیصیږي کوم جایدادونه چې په هغه باندې غصب شوي دي خرچ شوي دي تر څو راتلونکي اقدامات په دې عقله واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه کوم.
اوږدمهال کار دی.
مننه کوم ډاکټر انارکلی هنریار په مشرانو جرګه کې د سیکانو سناتور واسطه مننه کوم چې بحث کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو په همدې سره د پروګرام خبري به خپای ته رسیږي. یو اونیس پروګرام لرو نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ل مشر انجلۍ یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلۍ کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشر انجلۍ د واده لپاره خوښ کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوښي ملاتړ نه کوي بلکې کوښښ کوي چې ل دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربیت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
هغه قشر د نن زما شره از ما سره وزارت نه کوي، هغه بده بده وکړه، هغه سره ناسته دی، وسط ناسته بده ده، هغه سره کوي. هلکه دغه نه وایي چې دغه ماینه مې د کنه د ماینه چې دغه پر ځای ما د پښتنه کسان کوم پیژنله هلکه دغه نه پوښتنه ده بده کوي چې اوس مړه که ژوند دی.
دا جمیله و چې اوس مهال څلوېښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشې کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر انجلۍ په خپله خوښه واده کړی وه، خو له واده لږ وروسته یې همدا انجلۍ بیرته په خپل زوی تلا قکړه. نوري خبري به د فرزانې لخلي واورو.
تقریبا دا 28 کلن و، خو خاوند 34 کلن و، یعنی 4 کال تفاوت دوی کې شتون درلودو. د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسو ډیر د اولاد نشه راوړی، که اولاد راوړي هم یو اولاد دوه اولاد به راوړي، بیا زړی ګزمو ګرور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پر طلاق او سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کړه ولې ګله په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواخ یو خپل خپلوانو چې تنه ورکول.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته له مشر ښځې یا انجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې انجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر انجلۍ سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی لخلي واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنې سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه همدا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ورتریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډیر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه
خپل اتوش کلنه يم او وکاله کیږي چې خپل د اولنې میړه څخه جلسه ویم دا وکاله په جریان کې ماته مرکی ډیر سویدی او عموما مرکی چې تسوی دغه کشران او القانون له خوا ته سویدی او هم مجرد او تر هل چې دا یو کوښنی موریم ما کتن نه پرې دا وړاندې زونه رات کړی دی یو ولات دا او چې نه می غوښتل زما ژوند دا سیسیله کده شوون کې او دا زدا کوون کې دا چې خپل خاون هر ورځ پوکړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی، دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټیز کړي دي، خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي اعمال د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستې ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله مزه کې تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واورېدې، اوس به د سحر الکوزي خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده او د خپل خسرګنې چلند هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضی یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزی سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشروه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشروي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او اخلاق او پټول انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمیو، ولی کله چې وکتل چې دای په سنگ کې دسه څوک نه لري لکه مور لکه مشرخور، نو دی یو دسه چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې لدنه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمړنۍ نکاح چې له خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره وکړله دی 25 کلن و او میرمن یې 30 کلن و. څومره مثبت رول چې خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی دغه مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی السلام به تل لپاره یادوله.
د ریپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسۍ نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
مو صرف دیاړه او ما په هوای ورکیو چې جونې باید د ماشومتوب دوره کې یعنی د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دیاړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي په دواړه محکمو ما په هوای خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې په خپل پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نړیرا مشرخ ځخي او نه ځان نړیرا کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو غوغه د خدیجه بی بی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ډیره مشروه.
نوم یوسف ده یو تن د کابل اوسیدونکې تقوا نسب خایست خلاق ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خزي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استازي صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم د علاقمندی لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د پینځه تر اته پنځه دېرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکتورا او ماستري لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولی شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داسې نور مسایل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولی شي، د کورنۍ فرمان برداري کولی شي، کورنۍ ته خدمت کولی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته کشر نجونې واده کړي.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، سن یو فکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچیرې دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچیرې دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري، اخیر خطره مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وایي، یو نجلۍ هم فاکولته وایي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړوکي سن کې که چیرې نجونې ودیږي، مخکې مې وویل چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولته وایي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابری چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کیږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې د خدای په امان.
یا اوکیو سلیمان. ساعت 5 عصر